به پایان رسید. تا برنامه بعدی من رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه د شپینه به جديدې صفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم. پهل خبرونه کو د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه په دوحه کې درېمه غونډه سبا پیلېږي. د طالبانو د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی په دغه غونډه کې د ګډون لپاره نن دوحې ته رسېدلی. د غونډې اصلي بحثونو ته د طالبانو وربلل او د مدني ټولنې د غړو په ځانګړې توګه افغان ښځو ته د نه بلنې له امله په دې ناستې باندې ډېرې نیوکې شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د رژیم په رسمیت پېژندلو تمرکز ونه شي او د جولای په دویمه به د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکی له افغان ښځینه فعالانو سره د دو ورځنۍ غونډې له پای ته رسېدو وروسته وګوري. د ښځو یوې فعالې زبیده اکبر د ملګرو ملتونو په یوه لنډمهاله غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې ده. د سمنګان بلخ پر لوی لار پیو ټرافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې په دلخکي سیمه کې د یو بارلوونکي او کورلا موټر په ټکر کې د یو ماشوم د مړینې ترڅنګ شپږ نور کسان ټپیان شوي. د طالبانو چارواکو ویلي په دریو ټپیانو وضعیت نازک دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي پیښو اصولو نه رعایت او تیز سرعت په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو اصلي عامل ګڼل کیږي. ایران خبرداری ورکړ که چیرې اسرائیل پر لبنان حمله وکړي، ایران به د مقاومت په ټولو جبهو د هغې مقابله وکړي. دا له ایران او د ایران د سیمه ییزو متحدانو جوړه شوې ډله ده. په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت نننۍ څرګندونې داسې وخت کړي چې د اسرائیل او د لبنان د ایران پلوه حزب الله ډلې په ګډون د یوې پراخې جګړې په باب ویره پیدا شوې. د کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل او حزب الله ډله نږدې هره ورځ ډزې تبادله کوي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان د عملیاتو په اړه پلانونه تصویب او تایید شوي دي. په جواب کې حزب الله ډلې ویلي د بشپړې شخړې په صورت کې په یو اسرائیل هم خوندي نه وي. د سپورت مینوالو ته دا چې همدا شیبه د هندوستان او د جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ نړیوال شلو وریز جام پای لوبه روانه ده. تر دې دمه په دغې لوبه کې هندوستان 106 اویا منډې کړي دي، 108 منډو هدف یې ورکړی دی. جنوبي افریقا هدف د رسېدو لپاره دمګړی په میدان کې ده. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي، 12 منډې کړي دي. دا اول وار دی چې جنوبي افریقا د کرکټ نړیوال شلو وریز یا د کرکټ هر ډول نړیوال جام پای لوبې ته لاره پیدا کوي. د فوټبال د اروپا د ملتونو په جام کې هم دمګړې د ایتالیا او د سویس ټیمونه سره مخ دي. د ایتالیا او سویس دغه لوبه په جرمني کې روانه ده او د تر اوسه پورې کوم ټیم گول نده وحله. تمه ده پا بلا لوبا که با جرمنیا و دنمارک اروس تسره مخشی. هم دارنگ سبا و بیا پا انگلستان و سلواکی اصر لوبا ولری. خبرونه مو اوریدل کولی شید ازادی رادیو ویبپاڼه ازادی رادیو دات کام تور شه. ده خبرونه التم لوستلی شه. دغه پروگرام د سره مطلب مودا دی چې د طالبانو د جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره دوحې ته رسېدلی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو هم چې د دې غونډې رهبري به کوي هغه هم دوحې ته رسېدلې ده. ذبیح الله مجاهد نن په یو کانفرنس کې وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي.
همدارنګه د دوحې د کانفرنس په اړه باندې د خلکو غږونه هم تاسو ته خبرو. یو تفصیلي راپور به هم په دې باندې ولرو چې په دوحې کې څوک اشتراک کوي، په کومو مسایلو باندې بحثونه کېږي او توقعات ترې څه دي. افغان ښځې او نجونې بیا د دوحې د اکثرو افغان ښځو نجونو نن په بهر کې البته د دوحې د غونډې په غبرګون باندې اعتراضونه کړي دي او وایي چې په دغو غونډو کې د ښځو نه ګډون په خاطر باید نړیوال دا غونډه تحریم کړي. خو یو شمېر نورې بیا وایي
زمونږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د مونږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
ایران د ولسمشری ټاکنو په اړه مهم خبرو دا چې دا ټاکنې د هیڅ یو کاندید د 50 جمعیو د رایو د نه پرکېدو په خاطر باندې دویم دا ورته تللې تمه ده. راتلونکي جمعه سعید جلیلی او مسعود پزشکیان بیا سره انتخابات ترسره کړي. را بشو اول مطلب ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای د دوه په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ترابولي. د طالبانو د حکومت مرکزی ویاند او د دوه په دریمه ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر زبی الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی ناستې ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي وویل د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغه د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل. د دغه شرطونه بیان نه کړل خو ویل کېږي د افغان ښځو او د مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو یو مهم شرط چې ملګرو ملتونو ورسره منلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت وایي د دوی په دریمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهې په دریمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوی مشر زبی الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی ناستې ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهې په ناسته کې پریکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. زبی الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوهې په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه کړي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
زبی الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوهې د ناستې په ارتباط مو اوریدل چې سبا پیلېږي او د طالبانو د مرکزي ویاند په مشرۍ یو پلاوی هلته د ګډون لپاره ورغلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د دوهې درېیمه ناسته د نړۍ د اعتماد خپلولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ استاد اسحاق اتمر وایي د دوهې لومړی او دوهمه ناسته کې د سیاسي حل لارو چارو لپاره کوم فرصت رامنځته نه شو، خو نوموړي په دې باور دی چې ممکن په دې ناسته کې د ځینو موضوعاتو په اړه چې په اجنډا کې شامل دي لکه ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدره موادو قاچاق مخنیوی او مالي مسایل په دې کې یو تعامل رامنځته شي. له ښاغلي اتمر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې په ټوله کې د دوهې د غونډو د بهیر په اړه ترې پوښتنه کړې.
په لومړۍ او دوهمه ناسته کې په تېر شوې وه د سیاسي حل لارو چارو دپاره کوم پرمختګ رامنځته نه شو، او دا ځل په درېیمه ناسته کې داسې انګېرل کېږي چې ډېری تمرکز د خبرو به په مخدره موادو په کښت او د هغه په بدیل باندې د افغانانو سره وي. بله خبره دا ده چې د تروریزم مسله او مالی مسله،
آیا فکر کوئ چې نړۍ دا غواړي هغو موضوعاتو ته په پام سره چې دوی تل ورته ګوته نیولې او د طالبانو په حکومت یې انتقادونه کړي دي دا تعامل ترسره کړي؟
درېیمه ناسته دغه زمینه مساعدوي چې طالبان او نړیوال ټولنې سره نږدې شي. دا چې د خپل د افغانانو د پاره کوم فرصت وي د هغه ستونزو په برخه کې کوم چې فعلا په افغانستان کې موجود دی دغه څه نه لیدل کېږي.
په دې اړه متظر سره آیا فکر کوئ چې د دوهې درېیمه ناسته د طالبان د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې نړیوال اعتماد ترلاسه کړي؟ البته هغو ژمنو ته پام سره چې دوی مخکې کړي خو نړۍ وایي چې عمل پرې نه دی شوی.
یو ښه فرصت دی چې باید د افغانستان حکومت د دغه نه استفاده وکړي. یقینا اوس هم افغانستان هغه سه یو جیوپولیټیک سیمه ده چې نړیوال دې ته ضرورت لري، او دا د نړیوالو رقابتونو د تقاطع یو مرکز دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایان او امریکایان او په نړۍ کې نور هیوادونه او همدغسې د سیمې هیوادونه لکه روسیا، ایران، چین، هند، پاکستان، دوی دې ته اړ دي چې طالبان سره نږدې روابط لري، ځکه کوم تغییر او تحول چې په افغانستان کې رامنځته کیږي د دوی د اندېښنې سبب ګرځي. د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې د افغانستان نه ترهګري د دوی هیوادونو ته لاره پیدا نه کړي. او همدغسې د مخدره موادو قاچاق بله مسله ده چې مخصوصا د افغانستان همسایګان دې دپاره اندېښمن دي. نو زما باور هم همدغسې دی چې د دوهې درېمه ناسته کیدای شي د طالبانو دپاره ښه یو فرصت وي که دوی د دغه فرصت نه وشي کولی چې پوره او ښه استفاده وکړي. د دوی روابط به د نړیوالو سره جوړ کړي او هغه د لاسه تللی اعتماد به بېرته دوی ترلاسه کړي.
اسحاق اتمرو د سیاسي چارو شنونکی او د برلین پوهنتون کې چې د دوهې د ناستې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دوهې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
سیم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي. او
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنګ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا زموږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي. نو خدای وکړي چې وطن اقتصاد هم موږ سره جوړ شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دوهې د غونډې د راپورونو په لړۍ کې به په دې اړه تاسو ته رپورټ خپور کړو چې په دې ناسته کې په کومو مسایلو او له کومو خلکو سره خبرې کیږي او د افغانانو تمه ترې څه کیدای شي. فریدی سیال په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره اورو.
د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې ملګري ملتونه د قطر پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې نړیوالې ناستې قربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمېنه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه، په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاوه او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې همدا ښار و چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوهې غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوحه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوه هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېیمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کیږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوو غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازی حسین کاظمی قومی، د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړو استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. د منځنۍ آسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کې برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سه شنبې په ورځ د جون په 15مې په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل.
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همغږي او منظمې همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکې ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شوې هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمه ایزو هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوو مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولی دی. نوموړی د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او دویم پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، د دوه د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبر اعلان ته وویل،
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخه روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغاني خزیه په غونډه کې نشته. که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسه راپارولې ده. خپله افغاني ښځینه فعالانې له آنلاین شبکو نیولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بېلابېلې لارې چارې کاروي څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د دوحې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریځ په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونه تورن کړي دي چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او د امنیت شورا د 1215 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هی دربار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللی دی. د نوبل د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم فعالې ملالی یوسفزی د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د بشري حقونو او یو شمېر نورو افغانو او بهرنیو فعالانو د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلی دی. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل لري کولو ټینګار کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمه درې نلری. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روز او تمبایوا په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې د غونډه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي،
تمه دا ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکېچ د بنسټیز حل لپاره یو بنسټیزه حل لاره وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ماته نمایشي ناسته ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي، ولې ډېر ملموس نتایج به ونه لري.
افغان شنونکي په دې باور دي که څه هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ خبرې او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لا له وړاندې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل چینلونه لري او کېدای شي د دوحې له غونډې پرته هم بېلابېل هیوادونو طالبان خپلو کې په شتو خنډونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خنډونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
ورزو ایران ته په ایران کې د ولسمشرې له وخت مخکې ټاکنې چې پرونو شوې دویم پړاو ته تللې، ځکه یو کاندیدام د بریا لپاره کافي رایې نه دي خپلې کړې. په دغو ټاکنو کې د رای ورکولو په شرایطو برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% خپلې رایې کارولې. تمه ده چې مسعود پزشکیان او سعید جلیلی راتلونکي دور کې جمعه به کیږي بیا سره مخامخ شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې چاکونو د څباندې 4.5 میلیونو شمیرل سویو رایو له مخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رایې ګټلې. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رایې خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباف څباندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څباندې 200,000 رای ګټلې دي. دغه څلور وړ کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوی وو، هغه شورا چې غړي په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علی خامنهای لخوا ټاکل شوی دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلی، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکورېدو په پیشه کې مړه سول. په ټول کې 6 تنه کاندیدان وو. خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضی زاده هاشمی د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسانوی راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباف هم نن د سعید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپلې رای کارولي، چې دا د ریکارډ تر سره حده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې د فارمونو یو شمېر مالکان وایي چې بازارونه ښه نه دي او له بیلابیل خواو له غیر له حکومت له لوري هم ملاتړ نه ورسره کیږي. دوی وایي په ورستیو کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغۍ خپرېدو هم د دوی ګڼ شمېر چرګان مړه کړي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون ده پوس وخت کې مارکیټ نه لري زمون چرګان، او بل خبره ده د چې بیماریان دي زیات بیماریان دي د اوس وخت کې مان او 3000 پارم دای دی والو تقریبا 3.5 لک شاف افغاني تاوان راته و. په وخت نه ورسته چې کوم بازار چلے دل دمر تاوان نوم کړی دي چې بس د کار پر خودل تاټ شوی.
پاکستان نه د لیر چرګ یعنی دغه کم هګۍ چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زموږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کېږي او دې باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو مالک حاجي عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بیې نه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
دمه چند ساله کې هر چیږي پیداوار دشته
څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروستیو کې لمنځه ولاړل. کم تر کم 80000 ډالر د دانو له شرکتونو څخه پوره وړي. هغه سرمایه مو چې ګټلې و ټول اخلاص شو او اوس شاوخوا 1.5 لک افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوخن چرګ 1.5 افغانۍ تمامېږي او په بازار کې بیا 100 افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوخنو چرګانو د ساتنې فارم لري د طالبانو حکومت د نه ملاتړ او نه پاملرنې شکایت کوي.
غوخن چرګان د 15 تر 20 ورځو پورې بازار ته وړاندې کیږي. له بده مرغه 40 ورځې کیږي چې بازار ډیر خراب شوی دی. د دې تر څنګ یوه ناروغي راغلی چې ټول فارم له منځه تللی او موږ 10-15 لکه افغانۍ زیانمن شوي یو. تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی کړی.
از طرف نهادهای دولتي و مرجع دیگه صورت نمیگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښې واردات بند شوي خو لا هم ژوندي چرګان له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
د امارت پراتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده. اما ژوندۍ چرګان د پاکستان راځي او تنها د پاکستان او د ایران نمون ژوندۍ چرګان راوړو. نور من خود کفایو خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شوی دی او داخلي غوخه ده.
خو هغه ونه ویل چې هر کال څومره ژوندۍ چرګان د ایران او پاکستان څخه وارديږي. موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد او د کرنې او پولګولو او مالداري وزارت له ویان مصباحالدین مستعین سره د غوخن چرګان نو د ساتنې فارمونو د خواندانو ستونزې او غوښتنې شریکې کړې خو هغوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویه. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې د اجرایوي رئیس وسیم صافي په وینا اوس مهال په افغانستان کې 1,650 د غوښونو چرګانو د ساتنې لوی او واړه فارمونه شته او دغه فارمونه کولی شي د افغانستان د بازارونو د اړتیا وړ غوښه تامین کړي. د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو خواندان په داسې حال کې د بازار له نشتوالي او د طالبانو حکومت د نه پاملرنې له امله اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم د فابریکو د خواندانو په ګډون د یو شمېر نورو سکتورونو مالکینو د دغو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی او له حکومت یې د ملاتړ او د دوی ستونزو ته د رسېدنې غوښتنه کړې ده.
اوس هم ورزو پاکستان ته هلته په دې وروستیو څو ورځو کې د هوا د تودېدو شکایتونه شوي دي او د راپورونو له مخې په تېره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 1500 کسان په پاکستان کې د ګرمۍ له لاسه مړه شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وسیم سجاد په پېښور فواره چوک کې د هغو مزدورانو سره خبرې کړي چې د کار په لټه کې په سختي ګرمۍ کې ناست دي.
دا وخت پیښور په واراچو کې ولاړ یم. دلته یو شمیر ځوانان او بوډاګان د مزدورۍ لپاره د سحر نه تر ماښامه پورې ناست وي. په دې ګرمۍ کې چې په پاکستان کې په نږدېو کې د سختې ګرمۍ موسم دی او د پاکستان میټرولوجي ډیپارټمنټ ویلي وو چې په پاکستان کې دا وخت سخته ګرمۍ ده او خلکو له پکار دي چې هغه سایو ته لاړ شي. خو دا خلک بیا هم په دغه فواره چوک کې نور ته د مزدورۍ په لټه کې ناست وي. د دوی سره خبرې کوو چې دوی ژوند د دغه ګرمۍ څومره اغېزمن کړی دی.
ملنګ راته خلک وو منګه بس دا تفصیل دی چې روکه سار کې مونږ کو مشپک بجے منزل درازو وہ بجے دا انور دل تک مخامخ شی پیاده شپې تر لسو بجو پورې ناشتی پیسې و سره نه مزدوری نه کړی دل تک بس شپې پدې تک باندې پدې گرم کانی باندې پراته یو دا کانی دې گرم پدې باندې گر رکی را پراتی ښه
اوس سره گرمی سے وشوې دا ندی سره څنګه چلې
بازار بازار در پدر خورې پسر کر نور ته چلې مله مزدوری زیشت نه را باندې سو کایو بس راځو دې گرم پښته مړه والی تر ماښامه پورې هسه پر سرکاري چوکو ساتو بیا تیزو
کاکا لگ را تخپل تعارف وکا
نوم مې عرفان دی زه خو خپل ذاتی پیدایشي د باډې شیخان یم او بس اوس در غریبۍ را اخیستې یو کله یوازې یو کله بل کار یوازې کوم سمون نه خوري اوس په دې دور کې یو خو مهنګۍ ده او بل کارونو دا سر خوړلی دی چې زما په میاشت کې اوس دا میاش میں برابرېږي او پدې میاش کې ما سلور دی اړه لګول دی دا الله سره تناسو که ګرمي ده او که یخني ده بس ناسو چې کینونو مجبوری ده مجبوری پدې ده چې اوس یا غلطه سیر ته کینم یا اخوا کینم نو چا څه پته لګي چې دا بابا سره تناس دی
په جمی کې څه صورت حالې فور
په جمی کې خدای الله رحم کارونه هم پړې دي موږ هم په پسور کې اوس پدې ګرمه کې پدې سروتی کو تناسو بس که څه الله رو لګل ور سره لاړو خره کنینو بس واپس ما خان خپل کور ته ځو
زمانم جهانگیر دی او بس ناسی و سار ساڑھے سات بجو نہ راغلی مزدوری لا زما دختر نہ دی خو وز درې ورځې کار کړی زما درې بچی دی کنه موږ په دې غرمه کې دلته ناسو سور سره غرمه کې سره غرمه کې په گاڑی کې خلکو اے سی لگولی په گاڑی کې نشی کې ناستے او موږ دې کانو تناسو مجبورې نه ناسو کار نشته دغه نشته کنه
دې ځای د مزدورانو خبرې خو تاسو واورئ اوس یو ډاکټر په لوزو د ډاکټر سره خبرې کوو چې سخت ګرمي یا د هیټ ویو له وجې نه کم کم ستونزې چې دي یا انسان ته کم کم مشکلات مخ کېدلی شي بدنی یا د صحت په حوالے سره
ډاکټر صاحب لگ رہا تھا خپل تعارف ہو کہ بیا رہا تھا وہ ہے چې د گرمائی دا درجہ حرارت سے واشی انسانانو ته کمی ستونزې ولاړی کی کمی مسئلے اور ته جوړیږي
زمانم ڈاکٹر فیاض دے از ایچ ایم سی کی ڈاکٹر ایم او د هیټ د وژنه کله چې ټمپریچر ډیر زیات سی واشي 40 ډیګری سی نه ایباو شي هغه د وژنه کوم ډیر زیات ستونزې مخ ته راځي لکه هیټ سټروک کېدل شي بل د باډی نه کوم ډیر زیات خلل لاړ شي مطلب هغه کې باډی کې د نمکیه تو کمی راځي دا هغه د وژنه کوم د انسان باندې به هوشي راځي د سر درد راځي نور وجود کې او به ختميږي نمکیات ختميږي نو انسان به هوشي طرف ته لاړ شي دا هغه پر بیا خبره ده چې انسان د ګرمۍ کې کوم د نور باندې ډیر گرجی یا چې مطلب کار مردا سی سکی نو ځان سره د کوم د خامخه او بو بوتل یا او بو کې نمکیات ځان تر چي مالګر چي نیمبو ور چي او دا 7% باندې سکین او غو نمکیات هر څه بچ کوم د وجود کې بیلانس پاتې کیږي او دا مسله به ډیر ناراضي بیا ان کیس کو چرته دا مسله راشي یو کس ته هیټ سټروک شي هغه به هوښ شي هغه فورن چې کوم د دغه ځان باندې کوم د یخ وبر ور چي یخ سوری طریقې نی یا کوم د یخ لا کپڑا تولیا په ځان باندې روان شي یا کوم د پنکی کولر تکینی او کو بیا هم داسې ډېر کمپلیکیټډ مسلې بیا د هسپتال ته ځان ورسې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 2 1 2 1 2 1 افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق تی یو فیصله وکې ته را ولار سه 15000 د شو زپاره اید بهتره اید ته خپل کور ته 15000 وډای سه یواز زموږ د کور د برق بیل یو ل 1000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېښنا بلې یو لسر راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزش د مفانه به هدا او نشه د موږ د خزم راتل کوي به دا موضوع د نړیوال ټولن سره د رحم لا دی کی خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي باید فشار پیراول شي او کني کیږي نو هر خبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خو د فشار اړو فکر نه کوي او کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرون ملتیا موکری قدر من اردن کو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې لدی وروسته باید خزینه کارکونکو معاشونه 15,000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې نول غنی وای 15,000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتله په خای 10,000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خزینو معاش 15,000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړې ده. ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دی چې دوی سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکي. یعنی په شو زی ورځ بیا د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکي. 15,000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده، ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه څه خبره ده بیرته افغانۍ ورسره هم پورته شوي ده، سامانونه هم ګران شوي دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی، د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15,000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي، حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچني د پاره ډایپر نه ولاکه دونه کیږي.
بله، له ځانه راته وایه خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ما تره استي، کنه دغه سیس مش کور نه چلیږي. بیا هم د میاشې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یو سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو. مش بیا چې ماش واخلو بیا امغه قرضونه په دغه ماش سره ادا کو.
او دا ماش مو صدر ته کم ک؟
بله، و ماشونه به حد زیات کم سیوی دي، به حد کم سیوی دي.
تاسو علت څنګه غنی د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګر سره کې د کوره راونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي پلي کې په افغانستان کې، او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې بخښه زی بل کار ونه کړي. 15,000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هیڅ دی ګر سره کې. د یو کور د پاره، د یوې میرمنې د پاره خو هیڅ دی.
کله چې دا خبر تاسو واورید چې د میرمنو معاش بل دی وروسته 15,000 لیرې رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه پر ډېرې یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغوی ته سټرس ور پیدا کیږي، انزایټي ور پیدا کیږي. دوی د دا بیر لري کچیر بیا تر دې هم لږ سول کچیر دا مو بسانه و نه کړل. که د غرمې ډوډۍ وخورو، د شپې د نه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږي نس وځو ننه وځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا د حقوقو مطابق د هغوی د ضروریاتو مطابق یا یو فیصله وکي دا سن څه کولای چې تیره ولار سي هس اله نو 15000 د شو زپاره آیت بهتره آیت دا خو بهتره آیت نه دي تخپل کوټ 15000 وډای سي دغه وس چې تا افغانستان ته رااله افغانستان دی ونیوي تا ټول کم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوست دي دلته په ټول باندې د حج وکي د لېچ یوازې موږ د کور د برق بیل یو ل زر افغانۍ راغلی و موږ برق نه درلودې پغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې یو ل زر افغانۍ چارجز راوستل ماش هم 15000 نو ماش 15000 سه یو ل زر دیواز د برق بیل دی دار کم دی او به دي خراب دي زیاتره برمه نست خلک او به مرانی سي اوس وختو کې
مرمنو چې له کور څخه بهر کار کوي د کورنۍ او نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړي و خو کله چې طالبانو د دوی دند یو نه وښتلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او لکوم لارې څخه برابر کړي احمد الله احمدی په دې عقل وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو دند نه ورکول کېږي محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دې د ځینو کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوي دي دا هم یو ډول محدودیت ته په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي نو کله چې په دغه عمر اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي ډېری مېرمنې دې ته زړه کیسه په همدغه عمر معاش باندې کار وکړي ځکه 15000 افغانۍ معاش باندې د دې کورنۍ خرڅ او فراق او د کور امکانات نه کیږي نو په دې سره اوسنی مسؤلین غواړي چې په خځو باندې د کاري ساحه نورم تنګ کړي نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې خځه او نارینه دواړه کار کوي د کور لګښتونه پوره کوي کله چې ورځ تر بلې په خځو دا رقم بندیزونه راځي نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه خوندوی ته تللی د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه یې برابره ولا په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وی یا د دې کور خزینه وی چې د دې لپاره نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او بل طرف خځو باندې هم کاری سهارا تنګيږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي ډیر ځانونه لري یو ځان خدای هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف دوی باندې کاري ساحه تنګیږي
بله ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې دا د معاشم ورته کم که دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنۍ شخړو لامل کېږي
اتمن چې د کورنۍ مسؤلیتونه مېرمنو ته ورلغړې شي او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري مثلا د کور مشران هم نه لري نارینه مشران نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغه باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغه باندې د کار ساحه تنګ شي او لدی څخه د وظیفې واخیستل شي کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي یا تمن په مېرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري چې په دې سره د لډیر خوالو سره مخ کیږي خځې سدي په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه ډیر په اقتصادي برخه کې ډیره زیاته مرسته ورسره کوله په ځینو کورنۍ کې اکثره وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو وخت دغه چې د بیوزلی سره مخامخ کیږي او د بیوزلی کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي
تدارت وای کڅام په دې اکلا باندې بار بار خبرې سي خو بیا ولې وسنۍ نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول ده. ولې
ښوونځي بندیږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي. له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومیږي، مثلا کار محرومیږي، او کله چې یو نسل له کار محروم سو، له تعلیم محروم سو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې. دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې، هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کېږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي. له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
جرګا کې د خلکو په خاني استازي او د خځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له خځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خو ټول افغان میرمن اوس زده کړې نه دي کړې، لستونزو سره مخ دي، بل کوم چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کارته نه پریږدي. د ګوتو په شمیر خځو چې دندې درلودلې اوس معاش ورته 15,000 کړ. له اغلی خوګیانی سره مو مرکه کړې په ګډه سره ورو.
افغانستان کې خو اول دا چې مېرمنې په ډېر کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تا ته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصاً د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي، دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنی دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبوي، ځکه کله به معاش لرلو کوي، لرلو کوي، کار کول کوي، نه کول دوی کول شي، د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی، حلال نفقه. ډېر خزه په کسبي شکل هم کار کول دي، باندې کار کول، سمه تاسو خلا اوس نشي کول، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځینې خزه شاید نور داسي کسب لارو چې باندې به کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تولیدات په کورونو کې جوړول د باندې وستل، چې هغه اوس بیخي بارشګاه خو ورته باندې کړي دي، هغه هم کمرنګ شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې دې موږ اکثره ښځینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د مکتوب په اساس باندې 15,000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي، نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مثلا دود خپل کورونه ورته رغاړی دي، دوی نه شي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو بیا ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، ګوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دې حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاشي دوی د معاش دوه واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځې له اولادي رخصتیګانو اضافه د نارینه نه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې ریز پارشي توانمند شي او په دې پوه شي څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي. دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښه ځان کول شي، اگر نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه زمونږ کمه ده، خو نظورای خدا خو معدن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما دپاره بېخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ورغاړی دي. خو نارینه هم راځي او نو خو بیا د په ښځو هم راشي، او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې مونږ کسر د بودیجې لرو یا مونږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي. دا ښکاره توپیر دی، او یعنی دا خلک چې د باندې چغې وایي تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره ده، نو دغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی ماشینه ورته کم کړله. که څه هم بار بار مونږ او تاسو په دې خبرې کړې، خو ځای لري چې بیا هم ووایو ولې دوی داسې کوي.
په دې خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، یوه لار انده چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پرې راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي، او نور مشکلات مې زغمه. اگر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5000 روپۍ باندې سره تر مازدیګره تر ماښامه کار وکړم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونه شي، خو زه بیا دا کار پرېږدم. نو شاید یې ویل همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کارونه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثر ښځې زمونږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، د بل خانه د کور فشار دی، په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځې والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دو په نظام.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې، راوځي خپل غږ جیکي، بله لاره دا ده چې قلم اخلي، بعد یو څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي، که قلم واخلی څه ولیکي، له هغه نه شراولی نه شي، سړک ته نه شي راوتلی، احتساب نه شي کولی. زه نه پوهېږم چې دوی باید څه وکړي. هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه مونږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې. که ووایي چې تاسو 5 نفره ښځې راجیږي شي، هغلته راغونډ شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو، یا هغه بې ولي نظام او تحقیق نه کوي، یا یې بندې نه کړي، ورته چې څه ولیکي، نشر کوي، د دې جواب څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني پالانو هغه یې ونیول، بندیان یې کړل، نو ښځې دا جرأت نه کوي، مطبوعات نه شي چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي. اوس مونږ نه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان
کې دا د هغوی حق دی. په مونږ باندې افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی. زه ډېر وخت طالبان چې راغله، زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم دپاره، دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی. دا د هغو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره. خصنه خلک چې دا خلک هلته راوسی دي. دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي، هېڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د ښځو سره څه روان دي؟ دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیم نه یې کړی دي، هغه ښځې چې د باندې اوسېږي، هغه ښځې چې لاسرسی لري، هغه چې منډه راوډوي، هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي، او د دوی حق باید واخلي، او د دوی غږ باید چېرته ورسوي.
بله، په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري. دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري، چې نه اوري. نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي.
دا د دوی حق دی. نور نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوت د هغو چېرته وو. هغو چې کله په دوها کې دوی سره معامله کوله، دا شی باید پرې منلی وی. په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی. لکه څنګه چې نارینه حق لري، په
افغانستان کې دا وه تاسو مراد کې دوره باید قوي تضمین اغوستی وي. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې وي څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي. یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي وځکه سبا دا بندیس وي وځکه دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قرن نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی داسې وایي چې دا طالبان خپله هم اکثر هم په دې شي پوهېږي. یو پنځه شپږ نفره دي چې هغلته تصمیم نیسي و دغس فرمان صادروي وو د افغانستان ښځې بېزوروي وو د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي، البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه وو ته څه ویل لرئ؟
دغسې کورنیو نارینه وو د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دوی ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر ته که نن کار نشي کوي سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابر کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې وزخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د دغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي که ښځې د پلرونو سره وي که د ورونو سره وي که د بېرونو سره وي، دو ته باید د دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي. دو باید هیله من کړي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کړي، دویم ځل دپاره بېخل تجربه کوي. نو خدای به ربان دی د هر شپې پسې رڼا شته. امید شته چې د افغانستان ښځو پاره بیا وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کېږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه یې بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نه شو جګولی، پارک ته نه شو تللی، ډاکټر ته یوازې نه شو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسم ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس معاش هم خپله پاخه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ. تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دا رقم لادي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر کبر زوال لري، هر کبر زوال لري، دا شی دغه نه پیدا کوي. نو ډېر دو ښځو داسې فشار اړوي، فکر نه کوم که یو کالم د دو د حکومت دا رقم دغه پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمېدلو په هکله مو غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
شکر تا بندا یمانو خیما شکر تا بندا.